هر څلومړی امریکا په موډ کې دا وسیاتوي امریکایان دا وخت افغانستان ته د ورتللو لګښت خبر دی خو اوس به د افغانستان د پریښودلو له بیې هم خبر شي او دا بیه به پرې کوي. له امریکا خبریدونکي هیل رسپانی د افغانستان په اړه د امریکا د کانګرس د یو مخکښ جمهوري غوښتونکي غړي مایکل مکال څرګندونې راخیستې چې وایي جمهور رئیس بایډن به د هغو بدرنګو تصویرونو څښتن وي چې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې رامنځته کیږي. مایکل مکال د فاکس نیوز ته ویلي کله چې موږ په بشپړه توګه له افغانستان څخه ووزو هغه ویجاړۍ وژنې ښځې بشري ناورین چې رامنځته کیږي او د پاکستان پر پوله خلک تښتي جمهور رئیس بایدن به د خپلې پریکړې په بدل کې دا بدرنګ تصویرونه ولري. د امریکا جمهور رئیس بایدن په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د سپتمبر تر لومړیو پورې به ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه وباسي. د همدې پریکړې پر بنسټ دا مهال له افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناټو سرتیرو د وتلو بهیر په چټکۍ روان دی چې ورسره هم مهاله په افغانستان کې جګړو او د حکومت له لاسه د یو شمېر سیمو وتلو هم زور اخیستی. له کاناډا خبریدونکي ګلوبل ان میل رسپانې بیا تاجکستان ته د یو شمېر افغان سرتیرو د پشاکېدو په اړه لیکنه کړې چې سرلیکې دی پر پوله د طالبانو د پرمختګ له کبله تر زرو زیات افغان امنیتي ځواکونه تاجکستان ته اوښتي.
له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل هم پای ته ورسېدل. اوس هم لجمنې سره راځو د ازادۍ رادیوي مجلې ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مولانا محمد علیم بسمل د ښه شعر په اړه راته غږیږي او ترڅنګ خپل شعرونه هم را اوروي.
نو وژنه چه ولی ملا شوخ شیرو نوائی بسم الله غصی شایده خانا سنگه که
محال واک چه ده سینمایی فعالیتونو در سنگ خیریه کارونه هم کوی ده خپلو فعالیتونو پاڑا را تقیگی دلی ده
تنا چه با موما با لزان سر اکت که و لزان سر بمی خبری که و لزان نمی سو نفر جوره و لسو کرکتر بمی جوره و
پخبروانه که نور مطالب هم لرو چه پایلی لفرهنگی خبرونو چخه کبو. د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې د هرات ولایت د سب طرحه تایید شوه. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات د سب په اړه د افغانستان طرحه تایید کړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویلي هرات ښار د تاریخي څلو په تیره بیا په اسلامي دورې اړوندو تاریخي ابیدو په لرلو سره د افغانستان دولت او نړۍ ته ارزښت لري او چې د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوملړ کې شامل شي نو ساتنې ته یې د نړیوالو پام زیاتیږي. د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسر محمد اسلام ارمانی وفات شو. پروفیسر ارمانی په 1950 میلادي کال کې زیږیدلی و. په پښتو ادبیاتو کې ماسټري کړې وه او په پوهنتون کې ډیره موده استاد هم و. د نوموړي چاپ شوي کتابونه رڼا سیوری، نیازبین پیغمبر او سلام سلام حبیبه د نعتونو ټولګې، یاران هیڅ نه وایي، دا ته په څه خفه یې، بیا به زه داسې محبت نه کوم، په زړه به غټه تیږه کیږدم، اوس مازدیګر پیغلې ګودر ته نه ځي، او دا کاڼي دا کوڅې د شعرونو ټولګې او خط مې راغلی د جانان دی د لیکونو ټولګه ده چې د لوستونکو تر ګوتو رسېدلی. همدا ډول د لسو په شاوخوا کې ناچاپ آثار هم لري. پروفیسر محمد اسلام ارمانی د شپږ اویا کلونو په عمر د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې وفات شو او هملته خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د ملاتړ مالی صندوق پرانستل شو. د دې صندوق د پرانستې په مراسمو کې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش، نورو چارواکو او خبریالانو ګډون کړی و. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د مالی ملاتړ د صندوق بیا پرانستل مهم بلل او ویل په اوسنیو شرایطو کې د دې صندوق بیا احیا کول خبریالانو ته ضروری دي. په پای کې د خبریالانو د ملاتړ د مالی صندوق غړي هم معرفي شول چې د حکومتي ادارو او د خبریالانو د بنسټونو د استازو تر څنګ ګڼ خبریالان هم غړي وو. په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتېدو دي. په دې ولایت کې د کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودېدو لپاره مهمه بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو له خپرېدو سره به د مطالعې فرهنګ وغوړېږي. دا کتابونه په سیډي کې ثبتېږي او یو کس یې د سفر او کار په وختونو کې اورېدلی شي. په دې اړه نورحال په راپور کې
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سستو
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چار له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی، په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
دغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص لنډ یا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې وي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب یې هغه دی څو ژبو ته ژباړل شوی پښتو ته هم ژباړل شوی دی، سینو هنومیږي. دغه کتاب ما غږیز کړی دی او دغه کتاب تقریبا دواویا برخې ما ثبت کړی دی.
په اکثره نړۍ کې ډېری کتابونه له چاپ سره سم د هغه غږیزه بڼه هم خپرېږي او تر اورېدونکو رسېږي، چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. د وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپرېږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تیریدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعې کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسېدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډېر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډېر څه زده کړي وي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډېر وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب د مول لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم د مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي، چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهار و اوسېدونکي ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډېره ګټوره بولي او وایي میرمنې کولی شي چې په کور دننه له کورنۍ او چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهیږي، هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن با سواده ده خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي. د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات شي او خپل
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اورېدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتېږي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو.
بسمل خپل 15 پاک ځای مین وو، بسمل خپل 15 پاک ځای مین وو. مخته ویل چا شوقی د خدای عذاب دی. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعر ټولګي چاپ دی، پریمانه مینوال لري. دا نوموړی د شعر و ځانګړنه دادا چې د خپل ژوند ډېری خاصې تجربې د شعر لمنې ته راوړي. په دې خپرونه کې مولانا بسمل د ښه شعر د ځانګړنو په اړه راته غږیږي. له نوموړي سره مرکه هم په یوه شعر پیلېږي.
۶۶
کومه تیاره می سی پکار و نو هغه تیره و کومه تیاره می چی پکار و نو هغه تیره و خدای ز پداس وخت که ستوره کرم چش پتیره و زوانی نشده خما خوند لده نشه و نخیست زوانی نشده خما خوند لده نشه و نخیست ز چی ترسو پر خبره دمانو نشه تیره و او من تر یو خکلی پخنداسو خما سختو جرد ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وزړل په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تېره وه چېرته دا ستا خو مار سترګې چېرته مونږ غریبان چېرته دا ستا خو مار سترګې چېرته مونږ غریبان بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تېره وه او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاو د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه په دغه لاره ستا د حسن قافله تېره وه.
بسمل صاحب، نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ولله نو زه خو داسې وایم سې کېدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوې، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی وای. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخری وباسي، د نخرهګرو د نقادانو له ډاره هم نه سو خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه سه ښه شاعران زخته ډېر دي، زه چې ښه شعر ولیکم بیا یم نه خپروم، زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم ځکه سه شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي مثلا استاد سه ښه شعر وایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم سه د هر چا خوښ نه یي، او که چېرې داسې شعر د ما په وس کې نه یي سه مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې سي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم سه هغه هر څوک لیکلی سي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سکر د شاعرۍ میدان ته راغلی یم، او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او د الفاظ محتمم یم، او د چا خبره چلی مې لږه ولي د صوفیانو سره مې مخ تېر دومره شوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې ووارځي سه سړی په داسې ځای کې دوده شروع نه وایي، نو باید یا سم شعر ووایي که نه بیا دې بیخي نه وایي.
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه سه مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي. نو دې دپاره مطالعه پکار ده د ما په اند. نو څوک سه په دې باندې ځان پوهوي سه مثلا دا په دې باندې پوه سي سه دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو، مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه دې ځان ته پیدا کړي، د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده، همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري، او کوم شاعران سه مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو په ځوان شریکې هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه، اول په دې خبره ځان پوه کړي سه مثلا دغه شاعر سه مشهور سوی ده که نه، دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي، بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي سه مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل، همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهور سوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې ځایونه را پیدا کړي، نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي مثلا زه ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د ملفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه، شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده یو زمینی شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري لکه بدل څه کړی ده که نه، ټول مکمل خیال د استعاري دي، او پاتې څه دغه زمینی شاعري که نه، دغه زمینی خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي، ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلق تړاو ولري، خیال دې نه وي پکې. د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه، مثلا رحمان بابا وایي خله خله دا دنیا چې په خله دی وبا، دا یو شعر ده، زمینی شعر ده په اصطلاح، خو لیکن په دې کې خیال نشته، دا یو شعر نه ده. د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده، خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بېکاره شعرونه شته دي. د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده، د منبر خبره ده که نه، دا شعر نه ده. نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې مسائلو کې.
خو دغه د ځمکې مسائل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي
او د بقستان کې ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا وویل که نه شي ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې. غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وه که نه یوه ورځن کې دا پوښتنه وکړه، نو هماغه جواب مو اوس هم ماته راپزړه کېږي چې زه ځکه ناول نه لیکم کیسې نه لیکم سې زه باید کوشش وکړم سې یو ناول خبرې په یو وقته کې وکړم. زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کړم. قطعه ده د فرخندې پر منار، ما سې د فرخندې مرګ په وژلو او نه وژلو کې چې دا ښه کار اوسو بد کار اوسو هغه نه یادوم، خو ما سې حالاتو ته وکتل. دا وطن ده، سې یو وطن ده، سې دلته څوک د چا ملات سې تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي. مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي په هغه باندې هم سړی شکي. یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید دی، د هغه پوښتنه څوک نه کوي. او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي او خلک د هغه نه شهید جوړوي، خپل اهداف لري. مثلا یو شاعر وایي وایي بېګا شپه یې له شمعې سره جنګ کاوه، مړ سو سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت. دغسې یوه ټوکه په ټولنو کې کېږي. دا فرخنده واخلو مثلا دې ته ما یو بیت ویلی، دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي په یو ژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غالوي. دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی، دلته به پوښتنه د مظلوم د حق هم چل وي. نو دا داسې یوه خبره داسې په ما سې مخې اشاره ده، زمینی خبره ده، کنه د ټولنې مشکلات دي، خو لیکن ما په خیال کې راخیستې ده، ساده مې نه ده کړې. نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي.
اوس که یو غزل راته وایې،
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې، اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې. په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه، یښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې. او پوهېږم چې ښکل یې کبرجن دی عشق ګناه ده، زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې. نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، بسم الله دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې.
بسم الله صاحب، تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځني موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي، خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی؟
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې دې د خبرو دپاره قاعده نشته، دا ذوق ده. نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق، حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم لوستلي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نشته، هغه شی په ذوق معلومیږي. او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو، باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو. نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړه وکړو، د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو، نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو که نه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر ویلی او فلانی ښه شعر وایي. نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم. بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي، د اهل ذوق سره کښېني. نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي، بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم. شعر د ما وکړه په دې موضوع کې چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پیغله، ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. دوه رسیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري، خو دا هم په ذوق پورې دی، ما په اند تړلې ښکاري که نه. نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو شوي دي، نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي. مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو، ځکه چې یو څوک په هنري انداز نه وویلي، لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازې وایي، هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کې. دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده.
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي، که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي؟
ولا نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم، بیا و دې همداسې ملان په کې انا سوخ شعرونه وایي.
یو بل بیت مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي، ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې، هېرې مې نغمې شوې ملایي لکاره وایستم.
بس له همدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح ضرورت نه لري.
آخر کې که یو بل شعر راته وایي،
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي، یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي، او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي، یو نیم په مخه خو دې هر کله او تل راسي. او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دې خپلو کره لاړ شم او نه خپل راسي. او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسي. او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله، په خوندۍ کې عزت خدای که په منګول راسي.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
د تاریخ پاړه د ګڼو ملتونو تصور کیدی شي د هغوی د تیرو تجربو په اساس متفاوت وي، خو که د وروسته پاتې او جنګ ځپلو ټولنو له لیدلوري ورته وکتل شي نو په تاریخ کې ډیر رنګین ګلونه نه ښکاري. د ډاکټر احسان الله درمل د تاریخ نظم د تاریخ پاړه هم دا باور راسپړي.
سبحو نه جوړ کتاب دی، لیکل شوی په وینو هر یو باب دی، چې اړوي زهاک دی افراسیاب دی، چې اړوي رستم دی او سهراب دی. پرسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو، د حکمت یوه خبره پکې نشته، تذکره د نیزو غشو کمانونو. هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، هرې خوا ته جنګیالي او جنګېدلي، د مرګونو په ټالونو زنګېدلي. له کابو د ابرهه لښکر چاپېره، او اسونه په سرونو دنګېدلي. له عکسونو ډک د جنګ د میدانونو، د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو. تهدابونه په کړنګ د مکتبونو، دیوالونه په کیدنګ د زندانونو. د سرونو مینارونه پکې دنګ دي، د انسان د عظمت څلی پکې ړنګ دي. د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی، پکې سکلي زورور د غرور بنګ دي. اتلان پکې سرزورې جابران دي، د سرونو سوداګر ټول سرداران دي. ګډوي زهر په وینه د خوارانو، په غمیو پسې مړه لکه ماران دي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15.
د افغانستان په سینما کې د انجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي، او یا هم فلم جوړونکي له بهر انجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي. خو اوس داسې انجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ انجونې دوی ته مخه ورکړي، او دوی د افغان انجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړی د دې تر څنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محل واک د کوم ځینه پیل وکړ، د کوم ځینه شروع و، څنګه زه ورته باید شوه چې سینما خاطره شي.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه د اول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زه دغه ځای ته ورسېږم. زه هم په اولو کې کله چې به یوازې وم، تنها چې به وم، ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر به مې جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینه ته ودریدلم او الته به تمثیل کو او ټول کورنۍ به هم زل دلم ټول به د شوق باندې لیدل چې دا یو مصرفات لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي یعنی هغه ماشومتوب او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم کله چې لویږم او ما دا کار ډېر ښه کولای شو د خپل فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ د هغې سره ویده کېږي شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې همدا چې ته ځان سره خبرې کوې نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي نو ما ته فرصتونه پیدا شول او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ماته له ما سره ډېر ښه خلک ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم
کله چې راغلی سینما ته نو کوم ستونزه سره مخامخ شوی په فامیل کې په ټولنه کې
هر مېرمن چې غواړي کار وکړي یا هیڅ بیرونی کار نه کړی بیا لکه ما غواړم یو نجلۍ چې ما بیرونی کار نه کړی فقط درس مې ویلی داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي د جامې سره نابلده اوسېږي له خلکو سره نابلده اوسېږي لک کورنۍ دې تر ټولو لوی خندې کورنۍ ګرځي ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي ډېر شیان موږ د ځان خاطر نه دي کړي مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم یو مقام ولرم د هغې له خاطر ما ډېر شیان زغملي دي زما په لارې کې هم ډېر مشکلات راغلي مګر ما همیشه هغوی ته خندلي داسې ډېر جدي مې فکر ورته نه دی کړی ګن ډېر ټیټ غټ مشکلات ما ته راغلي دي نو خند او مشکلات شته دي هر چا ته مګر مبارزه د هر شي سره ځکه چې موږ خپل د ځان خاطر یو خوب کړو او دغه خوب د پوره کولو خاطر بس ته خوب کړې نو ته مجبور چې هغه خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پرختیا مبدل کړي نو که زه نن مبارزه کوم ما یا حق وخت مبارزه کوم نو هغه من د ځان خاطر کول چې زه نن په دې ځای کې یم
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې نو کورنۍ دې تاسو سره ولاړه وو کنه
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود مګر د څه منو چې څوک د ماته تشویق کړي کارته مثلا ماته ویل چې سید تستاو د دې کار سره علاقه اوسي کې خوشبخته زموږ کورنۍ ډیره روشن فکر کورنۍ د ټول به کې درس ویل دی ټول حتا مور می ټول مګر خبره دار چې هغه به ماته ویل چې ستا کوم کار شته کې دا کار د غلط نه دی خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی دلته غلط هم نه تا پورې خبرې راځي خود کورنۍ تشویشونه شته دي او ما له دې خبرو سره ډېره زیات مبارزه کړې ده حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي دا خبرې مې تېر کړي هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو
خواکې چې تاسو سینما کې کار کوئ خواکې نور څه مصروفیت لري
د سینما خواکې زه خلکو سره کومک کوم مرسته کوم ځکه سینما زما یو شوق یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ته یو چیرته ځې یو کار کوې ارامېږي هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي زه تقریباً یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوو دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان یو دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي خیر ورسوي خلکو ته زما مطلب هم کله چې زه یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم زموږ هېوادوال چې کوم خارج کړي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي بیا موږ خپرونې ثبتو بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خپرونه لرم د ارزو کودک په نوم باندې د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو او دا ټول کار زموږ هېوادوال کوي فقط یو څوک باید اوسېږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي یا د هر څه منظم کړي چې زموږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي نو دی که زما زخپل راحتی که ما خوشحاله ایم چې په دې کار کې ما
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ ملکه چې کار کوي د دې په کلم ملکه د شمو ته معلومات راکړي
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي دا ضروری امر نه دی مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی او هغه چې کله افغانه میرمنې ما غوندې یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي نو د هغې خاطر مدلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه مدلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم کېدمه چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو مدلنګ کوم
ډېر ښه ستاسو لاسته راوړنې څه دي څومره مثلا فلمونو کې هم کار کړی سیریالونو کې
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې پنځو کالو کې او تقریبا پنځه فلمه ویلی شم که غلط نه کړم پنځه فلمو کې مې کار کړی چې تر دې ډېر لاسته راوړنې دی د شرخی سرخ فلم دی چې ډېر نمایش خوړلی په هر فیسټیوالونو کې خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایش خوړلی دی جایزې هم اخیستی دی او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مو ورباندې کړی او زحمت مو ډېر ورباندې کړی او ما هیله درلودلې چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي منفي بعد
نقشونه د هنر پیشه له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي معلومداره یوه خبره ده خو زه زیاتره په ارامه نقشونو کې احساس کوم چې راحته یم او له دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړي دي شوخ رولونه مې هم لوبولي لکه ریا سریال کې زه شوخ هم وم او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولی شم خو آرامه رولونو کې راحت یم
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی چې راتلونکي کې به درس وایي همدې هنر کې به مخکې ځای کړي
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي هر خپل په دې وضعیت کې چې یو داسې چې لږ ګرم شي او زه خپل تعلیم زه خپل لشه زه پوهنتون ته ځم زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم همدلته دکتورا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطره یو کار وکړم هغه کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي کار وکړي فلمونو کې کار وکړي یوه لاره دوی ته پیدا کړم یا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي د سینما درس وایي په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکړي تیاتر درس ورکړي نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي یا هیڅ کوم بل ځای دوی ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي یعنې دوی په ځان باندې لږ کار وکړي مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو موږ د کارګای خیاطي کورسونه لرو یا د همداسې کارګران ډېرې دي مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو او توان مې و خدای ته توان راکړی و نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان هغه مېرمنې هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي دلته درس ووایي د سینما درس ووایي بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې زه یې سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم که زه خپله د خپل تجربې نه ووایم که ارامي نه اوسېږي افغانستان کې نو نه تنها سینما د ښځو او ځوانانو لپاره بلکې هر کار بل به سخت اوسېږي فکر کوم خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي
ډېره مننه
ډېره مننه ستاسو
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو
اجمل پسرلی د هغو لیکوالو له ډلې څخه دی چې په داستاني ادبیاتو ډېر پام کوي او وخت ناوخت یې کیسې او ناولونه چاپیږي. په دې خپرونه کې د نوموړي یوه کیسه چې هیر نومېږي زموږ همکاره فریبا ظاهر راوروي.
د میوند د اپارتمان دوره پر زنګ چې مې ګوته کېښوده خدای خدای مې کول چې یو څه ښه سوی وي، لکه چې دعا مې قبله سوې وه. ده په خندا غېږ راکړه، تر لاس نیولی یې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلی و. د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم تلویزیون به مړ و، کوټه به ګډ ډوه ډوه. خو اوس کوټه جارو ده، په المارۍ کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تېر سو. په کومه ورځ چې یې مېرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښتۍ همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کېږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي دا ور په یادېږي، چې په کوټه کې کښېني د دې خبرې یې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې؟ ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویې ویل د سړي تبه راسته کړې. ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوږ وږ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وګراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ ته خسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته راژغ یې کړ. وبخښه ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. ده په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو، د آزادی رادیویی مجلې د پای په شیبو کې یو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دے خبرو باندھ تگا کے دا جنہیں دکھ دے او در سلو منا دے خبرو باندھ تگا کے دا پل نازک کی شنڈے سل سے او پل نازک کی شنڈے سل سے بس پسند رو باندھ تگا کے دا جنہیں دکھ دے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کیدا سوزڑنو کی اور نہ کرے تائی را دل تا تری نلوڑے تا بلا سنو تا آسمان راشی خدا زما پزڑگی نزیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ ہس نلرو تد وطن خوب نسلاوینی پکر بلا کی ٹکے دلے گلے یاد گلشن او بن تلاوینی جنے دا خدے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تیگا کیدا ہندو کشو د پامیر تاجے تپس پن غر کے د بزرگ چکے دتا ترے او د بنیر تاجے جنے د خدے او د رسول منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا فریختو ز دنیا مین نو وک دے لاس میں تر عرشا پوری نرسیگی چیز اجرنا تا دویر راوڑم جنتی خوب تی پا دو زخی وینی حقی تخکولی ستا بیر راوڑم ستا یزدانی ہیلی چی نشی پورا دہورو چمکی دی توفان راشی ستوری دی ہم بیانا مراد اوسی بردغز مکا دی اسمان راشی